زما له همکار ظریف نظر نه په مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبیدونکو محصولانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانی ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د پوهنتون په کابل کې خپل فعالیت درولای دی. په پکتیکا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونه مدیر زبیولا ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشو کولای چې خپل فعالیت مخته یوزي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ رادیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي دي. پکتیا غږ د افغانستان له ملي رادیو وروسته له لومړنیو رادیوګانو څخه و چې شاوخوا 12 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وای چې د 2021 کال د اگست له میاشتې په افغانستان کې روغتیايي ګرځند کلینیکونو د کووډ 19 2000 ناروغانو ته مرسته رسولې دي. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې دغه ناروغانو 95 سلنه نارینه او 41 سلنه ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک په څه ډول کولای شي له کووډ 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري، له 146,000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپل مرستو دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بیوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او د هغه هیوادونو دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هیواده وتلې دي. د کمیشنری نن ویل له هواره د تختیدلو نوې سلنه خزیا او ماشومان دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې ویلي چې په اوکراین کې د نننه څخه باندې 1 میلیون وګړي له خپل اصلي مینو بې ځای شوي دي. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په دوام کې باندې د موضوعاتو په باب اوري. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي چې دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
منګه آنلاین درسونه ته نه رسیدلای ځکه د ډېر سخت کار و چې منګه حضوري درس وایو.
پر طالبانو د نجونو زده کړې ته د اجازه ورکولو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
په اقتصادي چارو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر رول د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږېدلی وو.
فایند ټرین کولې خلینو بحث کې د لاسي صنایع ګڼډلو مثلا د غاړې او څادرونو
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي کړي چې سلطان بند ته پاملرنه زیاته شي، ډېر سیلانیان به ورمات شي او د خلکو لپاره به هم د کار روبار زمينه برابر شي.
سیاحینو او د هر خلک د تفریح لپاره راځي، د اوبو شمیر هم زیات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یو اعلامیه کې ویلي نوي جذبیدونکو محصولینو ته به د عراق په کردستان په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همداراز د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني. خو یو شمیر هغه افغانان چې غواړي په دې امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي وایي چې باید په کابل کې ورته دا امریکایي پوهنتون د حضوري زده کړو زمینه برابره کړي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو وايي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د هیلي مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې د ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډیر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي د انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړی پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هر کلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که دا چه تازه دا افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون دا نوی تحصیلی کال لپاره دا محصیلینو دا جذب نوملیکنه پیل کرده. دا افغانستان امریکایی پوهنتون دا ویلامی پخپراولو سر ویلی چه نوی جذب شوی محصیلینو تا با دا عراق، کردستان، پا سلمانیا، پا قرغزستان که دا منځنۍ آسیا امریکایی پوهنتون او دا امریکا پا بارد کالج که دا زده کړو فرصت برابر شي. په اعلامیه کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په آنلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څانګه هم پرانیستل شي. له دې نه وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د یوې هوکړې له مخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې و چې ښایي طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانه دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي، خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان وصل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. امریکایي پوهنتون په 2018 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی و. په 2018 کال چې کله طالبانو د اګست میاشت کې ان کابل ونیو او له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل، د دې پوهنتون په زرګونو محصلانو هم هڅې وکړې چې له افغانستان نه ووځي. بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور په دې رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجنونو زده کوونکو خوندې ولې تړلې دي؟ د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې اولدغه هوا د بهر بیلابل او پراخ خبرګونونه راپارولې دي او رازبلې ته مخ په ډېرې دودي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلامې په خبرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجنونو پر مخ د زر تر زره د خوندزیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارالانشا غړي او د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون پخوانی غړي سایر شریف ازادي راډیو ته
د خوانځي د بندولو په دلایل باندې باید ولس پوي کی زکه په هیڅ اسلامي هواد کې د خزو خوانځي نه دی بند شوی. نو طالب باید موږ ته ځواب وایي چې په دینی لحاظ په اسلامي د اسلامي ارزښتونو کې سیاسي مسایل وی هم کا نور مسایل په دې کې دخیل وي زکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسولینو په خبره خپلواک دی او د یو شمیر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی لڅوار اسکلونو را په دیخوا په افغانستان کې او له دغه هواده بهر په یو شمیر هوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسی همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبه را پاتې سي نو د پاتې برخې نارینه او خو خامخا درې 50% بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یا څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوئ؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
له بل مرغه تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي. نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریځ بیا تکراروي.
ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د معطلې پریکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سوه. هر وخت د اسلامي امارت رهبری حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتو دی چې په هماغه ورځ باندې د هیواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرست اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونو مدیر زبیح الله ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمیر ستونزو له کبله نور نشوي کولای چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ رادیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې خزینه او نارینه کارکونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې ورستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله ونه شو کولای چې خپل فعالیت ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغه رادیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه و متړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمينه برابر شوله ان شاء الله خپل فعالیت وکړو.
د ښاغلی ایوبی په خبره په پکتیا غږ رادیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي. د پکتیا غږ د افغانستان د ملي رادیو وروسته له لومړنیو رادیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډیر خبري اعلانو د رسنیو کارکوونکي اوزګار شوي یا له ویرې خپلې دندې پرېښي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. نوربله اسدالله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکو جګړې په بیوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خبرېدو پر مهال ویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبريالانو ته ویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخپرواد هیوادونو اقتصاد ته د ویجاړې ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور لمخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغه کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 په لاتین امریکا او کاریبیان کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویل د نړۍ شپږ ډیر هیوادونه له روسیا او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بیوازلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بیې ناندري راپورته کړي او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لری کولو غوښتنه وکړه.
د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې خپل هیواد وتلی. د کمشنری نن ویل له هیواد د تښتیدلو کسانو 90% خزیاو ماشومان دي. او سم په مخړې د افغانستان سپورتي خبرونه ته
د افغانستان د کرکټ تیز توپ اچونې لپاره ټاکل شوی پاکستانی روزونکی عمر ګل وای د افغان ملي لوبغاړو په منځ کې د تیز توپ اچونې کمی احساسيږي خو ژر به دغه برخه پیا وړي شي. نوموړي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څنګ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغان کرکټرانو په نړیوال کرکټ کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. افغان کرکټ بورډ د هغه لقول لیکلي لکه څنګه چې افغان ملي لوبډله په سلو توپ اچونې کې نړیوال ریکارډونه لري، لري نه ده چې د تیز توپ اچونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي. عمر ګل وړاندې ویلي کچیرته د نبی راشد او مجیب سره دوخه چټک توپ اچون کې شتون ولري نو افغانستان د لوب په ګټل کې نور هم مخته تلای شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له پخوا د تیز توپ اچون کو په برخه کې لنیو کو سره مل و، خو په دې وروستیو کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او یوش میر نورو تر زیاده تشډکه کړی ده. په کاپیسا ولایت کې د رمضان فوتسال کپ د خراسان لوبډله وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي د فوتسال یاد سیالي چې دوونی وړاندې د رمضان کپ په نوم پیل شوې وي 13 ورځې پایته ورسېدي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 لومړۍ درجه لوبډلو ګډون کړی و چې پایلو به ته خراسان امید فردا لوبډلې وته. په پایلو به خراسان لوبډلې امید فردا ته په یو ماته ورکړو بریا خپل کړه. د دغه سیالیو د پیلولو مخه په کاپیسا ولایت کې د فوتسال لوبې ته وده ورکول او د هیواد د غوره لیک سیالیو لپاره چې په مرکز کې ډیر ژر پیلېږي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د ایرلند کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی مهالویش کې به روان کال دغه هیواد له هند، نیوزیلند، سویلي افریقا او افغانستان سره څو لوبلړۍ ترسره کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې لومړی لوبلړۍ به د جون په 26 او 28 نیټه د هند او ایرلند ترمنځ د شلوریزې سیالۍ وي. همداراز به ایرلند د نیوزیلند په وړاندې د جولای په 10، 12، 15 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او په وروستي پړاو کې به د اګست په 9، 12، 15 او 18 نیټه د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15 لوریز سیالۍ ترسره شي.
ازادي راډیو اوري تر څلور نیمه بجو استډیو خپل همکار مرالې بشیر ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سلامونه د خبرونی دی برخه تمو زمل علي بشیر هر کله کوم ستاس پام را اړوم دغه موضوعاتو ته د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینی اوسیدونکو غواړي چې د سلطان صاحب تاریخي باندې په اساسي بنور غوسی چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه بند ته پام واړوي جوړ یې کړي او د برښنا ورکولو سیستم یې فعال کړي نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په جغتول سوالی کې د سلطان صاحب تاریخي بند دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو د یاد بند بیا بیا رغونې چاري وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لوري تر سره سوی چې ورستۍ هغه په 1499 هجری شمسي کال کې وي دا تاریخي بند هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې د دیوال وردوالی 400 متره د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقاب اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري د دغه بند ساحه غرنې خزانې خوشکلي او زړهراشکون کېده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې دغه سیلانیان د دواړو میدان وردګ او غزنی ولایتونو څخه په کندو کپرو خاور او دړو کې په خاملارو ورته سفر نه کوي شاوخوا څلبېشت کرنې چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یو ده نو مولې دغه بند تر غلې ده د ازادي رادیو ته وویل
همدو ملالي باندې سلطان د سیل کېدوم
زه هم دغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای سي سیل کولای سي اوس ښه آرامي ده
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکو د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري دی وايي دغه بند ته د پاملرنه اوسي تر څو په یو سیلانی او کاروباري ځای واوړي عبدالحی د غزنی له جغتول سوالي څخه راغلی دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دلته د خلکو ته کاروبار او سیلانیانو ته ځینې اسانتیاوي برابر کړي
د اوسنی حکومت د چارواکو نمدان څنګه ده چې بند ته توجه وکړي څو د هانت د سیاحینو او د هر خلک د تفریح لپاره راځي د وګش مېرم زیات شي او د هانت د کار زمينه خلکو ته برابر شي دا به یو کپو ساتلې د منطقي او د ساحې د خلکو لپاره
د میدان وردګ او غزنی دواړو ولایتونو وسیدونکو یاد بند دواړو ولایتونو د وسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولی احسان الله د میدان وردګ ولایت چغتول سوالي وسیدونکو دی نو وړي بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي تر څو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي
دو بند گاٹی خطولو آغا تارا چی میدون وردک تا خصوصا دی بل سلطان کار تا تای بیگموش آن تا غزنی صاحب پوری ولی دا چی جور نده یو بایم کمیوی درک چی بند یر تا خوالی چی چو چی وقت خلاصون رسی دی خلکو گاٹی تا ورسی بارک و زراعت ایتس موفی گاٹی نلیری پیلان ولی چی جور شی ورس دونه انشالله بارک تولید بند زیاد چی کلان جو اتو او تا غزنی صاحب پرو دخپل بارک تولید اولاش
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالی اوسیدونکو دی دای هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بندي ورغوي او بده زیرمسي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي نو وړای وای ک ورغول سي پراتلونکو کې کېدای سي برېښنا تولید کړي دمځک چینی او څاګانی هم ورسره راجوندې سي
او اگر تاسو سوخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برق هم تولید شوه او همشان توقین مزي مصفی چې او وای زیرزمینی هم دوباره زنده شوه
دا په داسې حال کې چې دغه بند یو برخه دیوال په 1404 اتیم هجری شمسی کال کې ماته سو چې سیلاوی وبوي د غزنی په شار کې ډیرای مالی زیانونه واړول که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوي خو په غزنی کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای اساسي نه دی رغول سوی نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له عمله یې ډیری وخت و بوتلار اور کوي په دغه ریاست کې تخنیکی مشاور انجنیر عبد الله علي یار وایي کله چې هم دغه و بوړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیات یو بوزیر مکړي
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او مونږ وکولای شو چې د ژمي او د ورختونو ټولي وبزیر میکړو بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته کړي
د حق نه زو استفاده کړي
علی ارز زیاتوی تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برښنا د تولید سیستم پکې پال سي دا په داسې حال کې چې سلطان بنت د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیرای کلی رڼا کړی دی خو ترڅنګ دغه بند له وبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې په برخه کې یو اندازه ګټ هم اخلي
د کندوز شار اړوند په ځینو کلیو کې او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم د غوړی جوړولو کارونه روان دي او په دودیزه توګه له کندزلو او پمبدانۍ څخه غوړی تولیدیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د جواز غوړی له ښه کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته زیان نه رسوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړو د تولید وړې او لوی ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمیر پخوانی او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګوی څخه جوړ د غوړو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کندزلو، زغور او د پنبدانې د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمدین چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال ازبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړې باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړې باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړې باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکو وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخوانی دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو وړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړوي څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ خرجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندز په بازارونو کې د کنزلو اوه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخېلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا د موږ خبره ورسېږي. موږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختلې دي. نو د موږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، دغه کاریز ته هم دې کتنه وشي، اوبو ته د چښنو اوبه راباندې ختمېږي او دغه د ټلیفون یوه پایه کلوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي. ټول دغه تقریبا 800 کوره لرګه ده، نو ټول په دې ځای کې دا ټلیفون کار کوي. غیار ډېره منډه وکړي بیا دا ټلیفون یې کار کوي. نو د ازادۍ له راډیو چې موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه لوړو مقاماتو ته دا خبره ورسېږي. زه حاجي شفیق د لرګي خبره درته کوم. ازادۍ راډیو د خدای نه خواروي دغه د غریبانو خبره تر ځایه رسوي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او دعاوې هم ورته کوو تر هر وخته چې دا کار کوونکي د ازادۍ راډیو ژوندي وي. وسلام، احترام.
ازادۍ راډیو له ډېره مننه کوي چې د موږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ډېره ډېره مننه. د علما غږ شیخ صاحب او نورو مقاماتو ته ورسوي چې زابل ته راشئ، اپلا پوښتنه وکړه څه حال ده. په هر واده کې راکټله مرمۍ ویسته کېږي په 50 لکه د تو قمندانان. یو واده کې روپۍ په کوچان ریاست کې اخته کېږي، محکمه کې اخته کېږي، پیری کې اخته کېږي. د خدای په لحاظ تا له زابل ته یادې راشه شیخ صاحب ته پوښتنه وکړه، معلومات وکړه. وسلام.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د نورو خبرونو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د مخکښو ښځو اونې ځ خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امریکایي پونتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پونتون په یو خبرې کړي خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبیدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ښار، قرغزستان کې په امریکایي پونتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پونتون ژمنه کوي چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابر کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس یې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12000 ناروغانو ته مرسته رسولې دي. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې دغه ناروغانو 95 سلنه نارینه او 41 سلنه ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر زبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولای چې خپل فعالیت مخته یوسي. لکه چې افغانستان طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی دی. د افغانستان د رسنیو بنسټونو فدراسیون په وینا په دې هوت کې لښپک سو دروش رسنیو څخه 318 خپل فعالیت درولې دی. ملګری ملتونه وايي پر اوکراین د روسي بریدي د سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. ملګری ملتونه سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په راپور کې وویل چې په بې وزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکشو شزو پروگرام ته مو د ځل ز اسمت څاروان هرکلای کوم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزي راځي. حال دا چې کلیوالي شزي هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملاً په تولید کې سهیم دي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول. خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست 15 یعنی د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یو کاروبار درولای دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بیوزدی ډیره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربي کې د 28 سلنه پښتل شوې جواب دادې چې د تولیداتو پیریدونکو خورا کم شوې او دوی اړ شوې چې فعالیتونه کم او کارکونکو رخصت کړي. په روانه خبرونه کې له خپل درنو ملمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. محترمه جمیله سادات چې د غالیو صنایعو او لاسي کارونو متشبسه ده او دغه راز د غذایی موادو او لاسي کارونو متشبسه محترمه سیده غزنیواله،
که تاسو لومړی د خپل کاروبار په اړه وایست وروسته یو تحولاتو څومره اغیزمند کړی است؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، واضح خبره ده کړی چې ټول ملک په اقتصاد باندې تاثیرونه حتمی خبره ده چې په وړو کاروبارونو هم خپل اغیز لري. او بلې اوس موږ کارونه تقریبا ټکنی شوې دي، خو بیا هم په تلاش کې یو چې خپل کاروبار له لاسه ورنکو، خو البته ډېر ټکنی شوې.
که یو څه خپل کاروبار توزیع کوي، تاسو څه ډول صنایع لاسي کارونه او د غالیو کاروبار په څه شکل سره کوي؟
زمونږ کومه کو چې قالین موږ زیاتره خويند ټرین کولې قالینو بحث کې د لاسي صنایع ګڼډلو مثلا د غاړو څادرونو وغیرہ کنه سکارف او د سرپتلونی ان د یورو ولي او موږ مخکبه مارکیټ سرچ کې چوند مارکیټ تقاضا به مو کتل ما غو تولید مو کو الحمدلله ډیر خو زمونږه کاروبار ډیر خروانو خو درې تلو د خلکو سرپرستی زمو په غاړه ده. خپل خصي منظم کارم روانو نو زمنګ دغه لاسي صنایع دي لکه مثلا غاړې دي، غندارې غاړې دي، مثلا سکارف دي غاړه کې چې اچول کېږي، سرپتلونې دي، او په زمین کې قالینې دي.
دغه شان چې تاسو یادونه وکړه، دا بیا په داخل کې بازار لري کې بهر تاسو وي
بازار لرو؟ د مخکې په داخل کې هم خصي بازار لرو، او بهر کې موږ خپل نه دي استولې، خو البته مختلفو نمایشګا ولاره چې ځخه مثلا هندستان ته شل، ځل هندستان ته لاړم، تقریبا تاجکستان ته، ازبکستان ته، دا سنور مملکو ته هم وړي د خپل توکي ولته خرڅ رسولي دي، خو البته زموږ داخلي بازارونه هم خو.
او چا چې دا مواد تاسو ته چمتو کول، لغالي رانی ولې تر لاسي کارونو ګنډونو پوری، او شزو چمتو کول چې په بازار کې تاسو کوم ځای ورته درلود، او کنه دای په خپل کورونو کې جوړوي، او به تاسو ته درس باري چې تاسو بازار ته وړاندې کړئ.
بله، او عین شی لکه دا تاسو چې فرمایلم، دا غسه په خپل کورونو کې په لورو پرتو سیمو کې موږ بدلو سروې وکړو، کوم کوم کې چې بم داسې خزې پیدا کړې، داسې خویندې چې دغه د ګوتې مرمرینې ګوتې وي، یعنی دغه سره زر جوړېدل، هغه نه به موږ استفاده کوله، ام باغ ته موږ مزد ورکو، موږ به خپله هغې کې خپله ګټه اچوله، او هغه خرڅ ترسه وغتو کې. اوس زموږ داسې بعضې خویندې وي اوس وختو کې، اوس نه، البته د بدلون نه مخکې، یعنی خپل هغوی بازار سره بالکل ټچ شوي، خپل توکي جوړول، بازار کې خرڅول.
څومره ښځې به په دې شکل سره په کار بوختې وي؟
نو داسې ډېرې ښځې وي، نو تقریبا که زه درته ووایم، نو داسې 200 شاوخوا وي، نو چې یوازې ما سره په کار بوختې وي.
که چېرته په مجموع کې ووایست چې په مجموع کې به دا ډول ښځې څومره وي، اټکل هم څه دی؟
زمونږ په ولایت کې خو تقریبا ډېرې زیاتې دي، نو وي به نو داسې، یعنی که نورو هغه سره شرکتونو سره کار کوي، یا نورو ښځو سره کار کوي، نو ډېرې کېدی شي، خو زما خپل هم دغه تقریبا دا دی یو دین یو څه اندازه زیاتې وي، خو اوس مخ په کمېدو دي، یعنی 200 نن پسې زیاتې وي.
تاسو ته معلومه ده چې اوس ډېر شمېر افغانان په بهر کې ژوند کوي، او څوک چې په اروپا، امریکا او استرالیا کې ژوند کوي، طبعا چې اقتصادي تر هغو افغانانو ډېر ښه دی چې په داخل کې اوسي، کولی شي چې هر څوک یو غالۍ، دوه غالۍ واخلي، ګنډ واخلي، نور لاسي کارونه واخلي. څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې ستاسو دا تولیدات هغوی ته ورسیږي او اسانه ورسیږي؟
موږ په دې شیانو یو څه ناڅه سرچ کړی دی، موږ وایو چې آنلاین له لارې دا خپل توکي خرڅلاو ته ورسو، ځکه چې دلته خو خلکو سره پیسې نشته. واضح خبره داسته معلومه ده چې موږ چې څومره سرمایه دار خلک، پیسه دار خلک، ټول ووتل، زیاتې ووتل، او څه چې پاتې دي هغه په خپلو پیسو باندې احتیاط کوي، یعنی دومره لکه مخپوخه چې خپل د کور په ډیزاین او د خپل هغه کې مصرفول، اوس چون حالت دغسې غیر اعتمادي دی، نو دوی خپلې پیسې هم نه مصرفوي. نور خلک دي، میډل کلاس خلک دي، یا بیخي لو کلاس، ډېر زیات دي. تاسو پته ده چې هغه صرف خپل ډوډۍ تهران دي، خپل وړو غوړیو دا پوره کوي. نو که آنلاین په توګه موږ ته مثلا بهر کې افغانان دي که خارجیان دي، خو اخیستونکي لري، اما دا ده چې د آنلاین توګه چې دا موږ ته هم ګرانه پرېوځي. نو په دې خبره سوچ کوو، نو زمونږ مشره ده منیجا وافق هغې سره په اعتماس کې وشي، ته دغه سیو لاره پیدا کړي، تر څو دغه توکي په آنلاین توګه البته په ډېر ارزانه بیه خرڅ.
ډېره زیاته مننه. تاسو وویل چې وروستیو بدلونونو را وروسته دا کاروبار کمزوری شوی دی، کمرنګه شوی دی، تر څه د پورې کم شوی دی؟ یعنی آیا اوس د هغو کورنیو چې په دې کاروبار کې شاملې وې، ونډه یې درلوده، د هغوی ګزاره اوس پیکې شي او که نه؟
دا شی زمونږ په کاروبار بد تاثیر کړی دی، تقریبا بالکل، خو بالکل ډاون خو نه دی، خو بالکل هغه شوی دی تقریبا، یعنی هغه پخا غوندې نشته دی، هغه بازار نشته، هسې خرڅلاو نشته دی، هغه مشتری نشته دی. دا واضح خبره ده چې شیر مشتری نه، نو هغې ښځو په اقتصاد هم تاثیر کوي، هغه هم په کور کې تقریبا داسې وایي چې بېکاره ناستې دي، او ډېر زیات پریشانه دي، خفه دي. او ځکه همدا اوس هم تاسو پوهېږي چې هغه مخ پخا ډېر ښه فرصتونه وو، مثلا پروژې به راتللې، موږ به کله ناکله پروژو نه هم مستفید شو، هغه ښځې موږ ځان سره راونولې، اوس هغه هم مخ په کمېدو دي. نو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، کومې چې ما سره کار کوو، تقریبا پریشانه دي.
بله، تاسو ته معلومه ده هسې هم په افغاني ټولنه کې د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو په وړاندې خنډونه ډېر دي، او له پخوا لا وو. اوس چې وخت داسې کسانو په لاس کې چې شزي نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته تشویقوي نه بلکې هڅوي چې په کور کې شینی د متشبثو شزو د کار لپاره شرایط آیا نور هم سخت شوي دي او که فکر کوي چې ډېر ستونزه نشته پکې؟
ستونزه پکې ولې نشته؟ تاسو فکر وکړئ چې یو تعلیم مخه نیول کېږي نو ته په دې پوه شي چې هغه د انسان په دماغ په دغه په ژوند دی او ښځې په ژوند څومره بد اثر کوي. زموږ ماشومان اوس نن سبا په کورو کې ناستې دي، ژاړي او فریادونه کوي، چغې وهي، څوک یې آواز نه اوري چې زموږ ولې، آیا زموږ د تعلیم مخه ولې زموږ په مخه باندې شوه؟ نو تشبث خو لا ډېره لرې خبره ده. مخکې به مونږ مثلا یوازې تللو، په یوازې ځان باندې مثلا انډیا ته به تللو، مثلا دغه نور څه ممالک چې مونږ شاوخوا په ګاونډ کې اوسېږي، د نوشګاو دپاره تاجکستان یا مثلا اروپایي ممالکو ته زموږ تیر کال دوه کاله مخکې پروګرام و چې امریکا ته به ځو، هلته به دا نمایشګاه ته لباسونه ږدو. نو دوی اوس وایي چې محرم نه بغیر ښځه له کور هم نشي وتلی. نو که څوک یو محرم ونه لري، فکر وکړه زه خپله محرم نه لرم، نو ته فکر وکړه چې زه نه، مثلا داسې ښځې ډېرې دي، کونډې دي، کونډیانې دي، درې څلور لورګان لري، یا زمونږ نشته واړه دي، د کور بهر اجازه نشته دوته. نو هغه خپل دا کاروبار څنګه وکړي؟ صحیح ده چې کار پور کې به کار کوي، ګنډل به کوي، دل به کوي، هر څه به کوي، اما کله چې دای باندې نشي وتلی، د هغې مخه نیول کېږي، د هغې جرات سل کېږي، د هغې په مخه باندې خنډونه باسل کېږي، خامخا هغه په مخ په کنده کې ولېږي، بالاخره هغه جرات هر څه له لاسه ورکوي. نو
زموږ دوهمه میلمنه محترمه سیده غزنیوال ده چې د غزنیوال فیشن مسؤوله ده. محترمې غزنیوالې، تاسو ته مرکلی وایم. که تاسو هم لومړی د خپل کاروبار، خپل تشبث په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، ښه به شي.
زه د غزنیوال فیشن مسؤوله یم. په دې کې افغاني جامې او همداسې زیورات کلیپ چکن دا کاروبار کوم. نو فعلا دوه مسؤوله
روستیو بدلونونو ستاسو په کار څومره اخیست کړي؟
روستی بدلونونو له بعد مرغه چې د خپل پروان د محدودیتونه ډیر شوی دي، او موږ نس کولای له پخوا غوندي موږ پخوا دکان درلود، او اوس مهال په کور کې خپل کارونه مخ ته وړو، او که چېرته نن درتون څو ګډون کوو او کنه د موږ کارونه خراب روان دي. نو بس لکه څنګه چې ګور دي ټول افغانانو کارونه، او بل خصوص د میرمنو روان دي.
بله، تاسو وایئ چې په خوا مو دکان درلود، لیکن اوس یې نه لري، ولې؟ آیا چا منع کړی چې دکان باید ونه لري؟
نه، د مال خبره خو نه ده سره، خو داسې داسې اقتصادي وضعیتونه سره خراب شوه، او همداسې محدودیتونه ښه پر وړاندې ډېر شوه. نو زموږ دکان شارناو کې محترم میرمنې وي، او موږ خپله ماته کړو، خو فعلاً داسې داسې یعنی محرم ونه لري ته کار نه شي کولای، او له نورو یعنی همکاران سره ته په یو دفتر کې یم په یو دکان کار نه شي کولای. نو دا زموږ لپاره سخته وه، ځکه موږ دکان پرېښود او خپل کار مو د آنلاین په ډول یعنی کورو ته آنلاین رسوو.
په داخل کې صرف آنلاین خپل محصولات رسوي او که بهر ته هم لېږي؟
بهر ته هم لېږو.
بهر ته په لېږلو کې خو مشکل نه لري، ځکه چې افغانستان ته د پیسو لېږل یو پرابلم دی د ډېرو خلکو لپاره.
پخوا د سکوت نه بعد اول کې ستونزه وه، خو اوس هغه ستونزې اتلي دي او کوم مشکل نشته لېږل کېږي.
یعنی تاسو د پوست له لارې خپل محصول لېږي، او له بهر هم تاسو ته د بانک له طریقه پیسې استول کېږي، او کنه د دوستانو په وسیله یو بل ته استوي سره؟
انا نه، هغه د پوست له طریقې موږ لېږو، او موږ په بانک پیسې رالېږل کېږي.
له تاسو سره څومره نورې ښځې په کار بوختې دي؟
له موږ سره خو فعلا لس مېرمنې دي. نو موږ زیاتره کارونه خپل وقت مو په ولایت باندې دي، هغه ښځینه وي په ولایت کې لاسي کارونه کوي لکه زستار مری. نو موږ کوشش کوو چې لوغونه دا راټول کړو، او په ښه بیه دلته نورو هېوادوال ته وړاندې کړو، او په کمیسو کې دا کار وکړو، یا په نندرتون کې دا خلکو ته وړاندې کړو.
محترمې غزنیوالې، پخوا به هم د دولت له لورې ښځې تشویقېدې، خصوصا متشبثې ښځې په یو نوی شکل سره همدغه نندرتونونه یوه نمونه وه، او هم نړیوالو په یو شکل سره مرستې کولې. آیا اوس هم نړیوالې مؤسسې له تاسو سره مرسته کوي؟
په خو خو د څو چې د ښځو ارزښت د دې په نوم د سوداګرو په نوم د پروژې خسته کیدی، او له بعد مرغه چې دوی هغه اصلي حقوق نه ورکول کېدم، خو فعلا هم اوس خو یې تیار سفر دی، یعنی نندرستین یا بهرنۍ موسسي وګم چې دي اوس زیاتره میرمنې دي، هغوی له هېواد نه بهر دي، او کوم میرمنې چې دلته دي هغوی یو داسې ادرس نه لري چې لېږنه وکړی شي چې خپل ټولې دوی ته وای او غوښتل ورسره مرسته.
تاسو مخکې وویل چې ډېرې کونډې هم له تاسو سره په کار بوخت دي او له دې طریقې امرار معاش کوي. نړیوالو له افغانستان سره ډېرې مرستې وکړې، خصوصا هغه افغانانو سره چې د بېوزلۍ ښکار شوي دي. آیا له متشبثو ښځو کونډو سره هم مرسته شوې ده تر اوسه؟
بسوی ممکن خدام مرکز کی ولایت ته فکر نکوم، زموږ ځینې هغه ورستپات دی ولسوالۍ یا کلی کې دی لوګو سره کندي دی یا مغفي نور میرمنې دی چې هم د لاسي کار کوي، لوګو سره فکر نکوم چې دا باخي کار کوي. یو سویدن کمیټه چې هغه وخت هم یعنی په کلی کې په دوه کې د ښځو لپاره زیاتره پروګرامونه کلیک کړي دي او اوس هم کار روان دی.
ډېر مننه. تاسو دې کلیوالو ښځو یادونه وکړه که محترم سادات تاسو په دې تبصره وکړي د شار د شزو د ژوند په اړه ډېر خبرې کیږي، د دوی د کاروبار، د دوی د ژوند، د دوی د تعلیم، لیکن د کلیوالو شزو په اړه ډېر څه نه ویل کیږي. ما په پیل کې وویل چې په تولید کې کلیوالي شزو هم ډېره ونډه لري. په ځینو ولایتو لکه پکتیا او نورستان کې حتی بوټي دوی راوړي، له ځنګلونو غرونو ته دوی خیشي. په یو نه یو شکل سره ته په ځینو ولایتونو کې په بزګرۍ کې برخه لري. تاسو د شزو په ټولنیزو فعالیتونو، د اطرافي شزو د فعالیتونو په اړه نظر څرګند کړئ، څومره معلومات لري، تر څه حد پورې شزي فعال دي په دې برخو کې؟
مننه تاسو له دې پوښتنې نه. یقین وکړئ چې دوم تعلیم کدوې لرو دلې دوی بل د ښار د روزنه ډېر فعال وي. نه دوی بالکل خپل د نارینه او خاوندان سره یا ارڅو چې ورسره زمونږ یا یعنی واز په ځان باندې دوی متکی او دوی په پټو کې کارونه کول، دوی کار کاو، دوی بسوالای کاو، دوی اتالاو کاو، دوی یعنی څنګه وکړ چې نو مثلا دوی زراعتي مالونه ساتل، دا غینه مثلا تولیدات راخصل بهر لکه پنیر او شو دی او مستې خرڅولې، اته چرګانې ساتل دی او یعنی هر څه یاګي او چرګ ساتنه تر هر څه پورې دوی یعنی ډېر زحمت کشې کوي، ډېر زیات زحمت کشې کوي. خدا او چې په خالق د نظام نو ورسته اگر چې حالت خو دغه دا جنگي حالت مثلا موږ په ډېر ډار باندې تللو، چې حالار کې مثلا بمونه ونه چاودي یا څو په موږ حمله ونه کی، خو بیا هم موږ تلو اطرافونو ته تلو، خو سره هم خبرې کولې، ډېرې ډېرې فعالې، ډېرې تکړه، ډېرې احساس باور کوي. داسې توکي مال کله نه راوړي دي چې ډېر زیات قیمت خرڅېدل، دوی داسې توکي جوړوي خصوصا د پکتیا طرف، د قندهار طرف، د ننګرهار شاوخوا ولسوالیو کې ډېر بهترین شیان جوړیږي. نو مثلا قالینه تاسو پوهېږئ، قالینه صرف او صرف ښځه جوړوي، ښځه جوړوي او هغه قالینه جوړوي چې وقالینه دغه یو قالینه قیمت به $100 هم $1000 هم بودا د ښځو په ګوتو جوړ شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د افغان میرمنه چې هغه تعلیم هم نه لري، هغه کې څومره قوت او طاقت دی، هغه کې څومره توانایي ده. نو زه وایم چې د ښځو کې ډېر توانایي شته. بلې دولت هم خپل کوشش کړی، مؤسسات هم خپل کوشش کړی دغه ښځو د لاسنیوي په خاطر. مثلا د ډبلیو پی داسې یو ان ڈی پی داسې یو مؤسسات خصوصا ڈبلیو پی چې ډی رولر پرتو سیمه ته دوی لاړي او ښځې ځان سره په پروژو کې رانیولې دي، هم کسب ورخودلې، هم په څنګ کې یو معاش ورکاو. نو هغه وخت کې هر څه کېدل اوس تقریبا په ټپه ولاړ دي. نو ڈبلیو پی اوس هم کوشش کوي لګیا دي پروژې ورکي خلکو ته، په لور پرتو سیمه کې لګیا دي کار کوي، اوس هم روان دي پروژې.
محترم غزنی والی، وی ترڅو چې په اقتصاد کې شزی په خپل عملاً برخه وانه خلی، تر هغه خپل حق نشي ترلاسه کولای. په نورو هیوادونو کې تجربه هم دا راشي چې هغه وخت شزی له نارینه سره د حقونو له نظره مساوي شوی دي، چې شزو هم په تولید کې او په اقتصاد کې برابر برخه اخیستی وي. په افغانستان کې څه فکر کوي چې همدای لار ده او څومره په اقتصاد کې د شزو د برخه اخیستو امکانات شته؟
لومړی خو باید ټول ښځې ته ووایم چې تل لیوالی او ځواکمن اوسي او ماتې ونه مني، ځکه په دې برخه کې یعنی سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ماتې شته. نو د ښځو اقتصادي برخه او د صنایع دستي برخه یې هم د صنعت د هېواد ډېرې فیصدي یعنې اقتصاد لوړوي. نو هیله مې له ښځو دا ده چې خپل اقتصاد لومړی خپل تعلیمات او بیا ورپسې خپل یعنې اغه اقتصادي وضعیت ښه کړي او په خپل کور کې او ماتي مه مني. نو ټول ته باید دا په خلاصه ووایم ښځو ته چې باید له هغه چا سره اوسي چې یعنې مثبت فکر ولري او هوډ ولري او تاسو ته یو مثبت انرژي درکړي، او تاسو هم خپل باید یو کلک عزم ولري چې خپل د هغه غوښتنې لپاره
یعنی یو ښه سي استدلال ولري، خپل په پښو ولاړ اوسي، خود کفا اوسي.
بله ډیره زیاته مننه. په دې اړه به محترم سادات ستاسو نظرم واورو. البته هغه جلی چې مخکې ټلیفون کړی و هغه بیا ټلیفون وکړو، زموږ تخنیکي همکار ته ویلي دي چې منظور یې دا و چې طالبان ښځې حتی حج ته نه پرېږدي، چې خدای پاک یې پرېږدي، نو څنګه به نورو کارونو ته پرېږدي، تجارت او سوداګري ته به څنګه پرېږدي؟ پر حال دا دی شاید دوی تبصره وه. مهرباني ستاسو نظر دی اقتصاد په ارتباط. محترم سادات،
بله هو وبخې ماول کز بله مېل باندې سره راځي د دې خورکه منظور پوینو شو مکنه چې دا خو یو اسلامي برخه لري، شرعي برخه لري، هغه خو یو عالم د دیني چې هغه جواب ورکړي. او تجارت د سیو شې د ګوې چې زمونږه زمړنی بی بی خدایجی رضی الله عنه غوړه شروع کړه د تجارت د سینې دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره همکار او کار ورسره کوي. هغه نه مخکې دی واځي و فکر کوم چې وکوند د خدای په واسه ځان باندې د ډیر غټ تجارت کاوه. زما په نظر ګور اول به زه ورکی فامیل نه شروع کوم، کنه تاسو بیا تاسو کولای شئ چې قیاس کې د ټولنې په سطح او بل اخره د مملکت په سطح. اوس یو خدای چې اول زړه په کور کې کار کوي، مثلا د هسر یو خاوند هم وي، مثلا یو 15000 افغانۍ معاش خاوند راوړي، یو 15000 روپۍ خزل د خپل تجارت نه، یا بل ځکه معلم ده یا ډاکټر ده، خو بل خراب د کور په اقتصاد کې کومه کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د شخړو څونه کموالی راځي، د تاوتریخوالي څونه کموالی راځي، د هغې تعلیم یافته یا د هغې کاروباري ښځې مېرمنې خپل اولاد ته د تربیه او د تعلیم په هکله څومره توجه وي، ملمدار چې د هغه په ژوند کې یو مثبت بدلون راغی، دغه بدلون په ټولنه کې راوستی شي، دغه بدلون د مملکت په سطح. اوس کله چې موږ حاصلو نه کول، موږ به دولت ته ټیکس ورکو، مالیه به ورکوله، هغه به راسم دولت بودیجې ته تله. باور تاسو باور وکړئ چې دا د اقتصاد باندې د مملکت څومره مثبت اغیزه کوي. نو دغه خبره ده چې زوم چې مېرمنې باید پریښودل شي چې تو د اقتصاد
محترمه سادات، اوس نړیوالو د افغان ښځو په ژوند او په شرایطو باندې ډیر زړه سوځي، ټولو ته مظلومی ښکاري، ځکه چې حتی د تعلیم په شان حقونو څخه یې هم محروم کړي دي. نو په داسې شرایطو کې کچیرته ښځې د آنلاین خواته مخې کړي، یو لویه ټولنه ولري چې نړیوال هم ځان ته متوجه کی چې دلته شزيسته له سختو شرایطو سره مخامخ دي، کاروبار درېدلې دي، په ادارو کې کار نشي کولای، نو کله شي د دوی محصولات ته بازار پیدا کی؟ داسې څه امکان شته چې شزي په خپل منځ کې سره توافق ته ورسیږي، یو ټولنه ولري او دغه په وسیله له نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي؟
خسته پښتنه مکړه بلې. اول خو لکه د غزنیوال خور خبره باندې موږ خپل په هیڅ حالت کې خپل جرأت له لاسه ورنکو، کشیر خپل جرأت له لاسه ورکو، نو په دې کوشش چې موږ پاتې راغلیو باید په هر مقتضا هر وخت کې نه چې زمان په موږ باندې هر حالت راولي، نشیب او فراز لري ژوند، البته باید موږ خپل جرأت له لاسه ورنکړو. بلې و موږ په دې باندې اوس کار کوو. ما مخکې تاسو ته یادوري وکړه چې دا د آنلاین ترقې باندې موږ کار روان کړی. زموږ یوه د خونه وه د تجارت پیشو ښځو خونو خونه وه چې په کابل کې مرکزیت و، چې د هغې په مشرۍ کې یوه خور منیجا وافق په نوم باندې کار کوو، چې هغه اوس هم کار کوي لګیا ده. او د آنلاین تقریبا څومره ښځو سره په تماس کې د خارجیانو بهرنیانو سره او داخلیانو سره چې دغه د آنلاین طریقه مونږ ته جوړه کړي. البته په ما تاسو چې په دې لږ پیسې مصرف راځي که نه، چې هغه مونږ نشو کولای چې د هغې عهدې نه وځو، نو دا ورکۍ لګیا ده. مونږ چې تاسو ته داسې یو لاره پیدا کړو چې ستاسو توکي بهرني بازارونو ته لاړ شي، البته مصرف در باندې کم راشي. لګیا ده بهرنیانو سره تجارت شو او ښځو سره لګیا ده کار کوي. شیدې شي چې میاشتو کې په خیر سره موږ یو ښه خبر واورو ان شاء الله تعالی.
محترم غزنیوال، ستاسو تبصره په دې برخه کې څه ده؟
زما نظر ده په دې برخه کې لنیک مرغه چې څو ورځې مخکې د صنایع خونه یعنی د رویا فزیک په مشه باندې دا د دویم ځل لپاره پرانیست غونډه وه، نو ښځو په دې کې باید دوی یعنی یو ځای یعنی یو اتحاد ولري، یو همغږي وسي چې نړیوال یعنی هم مدني ټولنې یا هم همداسې
دولتونه دوی ځان ته متوجه کی او په دې بخش کې یعنی وانډه واخلي، یعنی نن د ټولنه سي بهر کې او د لپاره بازاريابي وسي او هم د دې دننه نو فکر کوم دا به یو ډیر مثبت کار وي. لیک مرغه نو خدو د دې ګروپ هم لرو شاید ساده ساده کمات ورکیږي نو په دې کې خزي امغاږي دي او کوشش کوي په دې برخه کې کار وکړي.
محترم سادات، اوس شرایط امداسې دي چې وینوې په افغانستان کې دا شرایط ممکن ډیر وخت دوام وکړي تر څو چې طالبان واکمن دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې وګړي نجونې زده کړو ته نه پرېښي نو کاروبار او په ادارو کې کار کول خو په خپل ځای پرېښي. لدغه شرایط سره به ځان څنګه عیاروي؟ شزي باید څوک
نه ما خو تاسو مخکې هم ویلې کله چې تعلیم مخونه ول شي چې هغه د یو مملکت ټول مملکت په ساته باندې دی او دا څو سوال چې نړیوال ورته ایران دي نو او هغه مملکت ورسته پاتې کیږي چې ته ځه تعلیم یافته نه خو بیا هم لکه د غزنی والی اور خبره چې باید مونږ جرأت لا سو او باید د شرایط سره ځان عیار کو. مثلا لکه دوی وایي چې تاسو یو چادرې واغوندې یا مثلا یو حجاب کې ګرځي هیڅ مشکل نشته، دا مونږ مراد کوو صرف د دې په خاطر چې مونږ یعنی د پښو ونه لګو یا مثلا هغه کوم کاروبار چې مونږ شروع کړی هغه بالکل ختم نشي. مجبور یو چې ځان عیار کو، یو څه ناڅه عیار کو، ولې اوس په دغه شرایط راغلي دي نو بالاخره نشي بدلېدی. زمونږ په خبرو نشي دولت نشي بدلېدی، مونږ مجبور یو. مونږ دیوند ته یو کمزوري ځواک په سرګ ګوري، اما مونږ باید دوی ته ځان ثابت کړو چې مونږ کمزوري نه یو. مونږ په دغه شرایطو کې هم هر نو چالش ته مخامخ یو او خپل کار کوو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
نو وربشو ملمنو ته چې تاسو په خبره څه تبصره کوي، لوبړی محترم سادات که تاسو نظر څرګند کړئ.
مننه د غورون په پښتنه نه یو نړۍ مننه. کچېره دا ورور زما خفه نشي زما په دې خبره او الله دې کوي چې خفه هم نشي. شکر الحمدلله مونږ تاسو ټول مسلمانان یو او سیاست نه بیل خبره چې څوک دې څوک دې مونږ پورې اړه لري. الحمدلله مونږ تاسو ټول مسلمانان یو دې کلمې خوندو نه. کله چې ازادي تاسو دې ته وایي چې وجلی د شپږم سره پاس خپل تحصیل نشي کولای، ازادي تاسو دې ته وایي چې وجلی خپل ازادي بیان نه لري، یعنی د ژورنالیستانو مخه نیول کیږي، ازادي تاسو دې ته وایي چې څومره مدني پالانه وي ټولې په کور کې ناسي، تجارت پیشه یا سوداګر خوندې ټولې په کور کې ناسي، خصوصا هغه خوندې چې هغه محرم نه لري، یا مثلا مخکې خاوند مړ دی خاوند لري، یا مثلا پنځه لورګان لري زوی نه لري، ته دې ته تاسو ازادي وایي. زما مطلب سي ازادي نه دي خدای نه خاصه چې هغه زموږ او تاسو اسلام سره زموږ او تاسو د فرهنګ سره پټه کوي خدای دې هغه سات نه راولي، اما زه خو دې ازادي نه وایم چې زموږ تاسو زموږ د کاروبار زموږ د ادارات سره د کار د دې مخنیول کېږي دې زنه فکر نه کوم چې دا ازادي. خو په هر صورت خدای دا ورو زما نه خفه کوي، تاسو باور کوي وسم خزي چې کاروبار کوي لګیا دي تاسو خنه زر دې خویندو سره لګیا دي په اړو کې کې دي، مثلا په خپل هغه اسلامي جوابونو کې دي ګرځي خو په ډارو په تر سال بتا صحیح ده چې د غبطیر دولت تاسو باندې چالو شو نه ویلې خبره ده، اما یو جرأت هم لرو ده یو مثلا په جرأت باندې یو بازار ته مارکیټ ته مثلا په دغه خپل په کابل کې په مختلفو ځایونو کې موږ خپل دارتونو نه کړی او زموږ دې تو کې خرڅ شوی دي او یواز زمانه هغه خویندو چې ما ته کلو نه راوړې وي په خپل مرمرینو غوته جوړ کړې وي ما خرص تسولی وادی هغه ګټه دی او جب تلانه دی او فامیل تلانه دی اوس هغه شی نشته.
ډیره مننه کوروادن محترم غزنیوال، استاسو نظر سره دی زموږ دی اوریدونکو په نظر وای شزو ته تر پخوانی رژیم تر وختم اوس ش شرایط دی ډیره ازادي ګرځي مشکل نه لري دی شاغلی محمود په نظر
وروسته په ډیره بخنه سره یو قربان دی کوم په خوا فکری ازادي موږ درلوده او انداسې د بیان ازادي موږ درلوده موږ کولای شو چې مکتبو ته ولاړ شو انداسې پانتونو ته او تر څنګ خپل آزاد کاروبار او په هر سفرونه وکړو محرم او نه محرم خبره نه وای یا به کوم د انسان په سترګه کتل نه دي جنسیت په سترګه. خو له بعد مرغه زه فکر کوم اوس نو د ښځو لپاره هغه څه دي چې کار کوي هغه هم نارینه د دوه لپاره فکر کوم یو زندان غوندې یو محل جوړ شوی دی، ځکه چې نه سم کولای شي
زه شکر مکول مسلمانان یعنی په خپل پدې کې یو څه څنګه ایجاب وکړ چې سره وګه چې څوک محرم دي نه محرم دي نو کله چې په ټولنه کې کار کوو نو دا موږ په نظر کې ونیو چې دا محرم دی دا نه دی موږ باید یو انسان په سترګو غفر وکړو او اسلامیت او نظام دوی باید سرتکر نه کې دا باید فکر ولري نو زه د ورور د خبر نه منم او اوس مخکې ډېر په ستونزه کې دي او ازادي مکمل مسله ایستنسته
بله ډیر زیاته مننه له دواړو درنو میلمنو څخه محترمې جمیله سادات د غالیو لاسي کارونو او صنایعو متشبسه او همدارس محترمې سیده غزنیوالی څخه چې د غزنی فیشن مسؤوله ده کورم مدن چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو خبرونه واوریده د اوسنی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کړي
ساعت 5 عصر